افغانستان کې د افغان خبريالانو وضعیت د افغانستان څخه وتلي افغان خبريالان چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو لويري د خپل کورونو څخه وتلي نشي. د خبريالان وایي چې دوی خپل د ژوند د خوندي ساتلو لپاره پاکستان ته راغلي. د دوه خبريالانو د وضعیت په حق له د خبريالانو سره په پروګرام کې مرکه ولرو. همداشان ایران ته د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر سفر د دې سفر په مخ باندې به هم د پروګرام په دویمه برخه کې د ملما سره مرکه ولرو. سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوري زګال یارانه نورستانی ما پروګرام په لنډ خبرونه پیلوم. د پاکستان حکومت خپل مقامات ته امر کړی هغه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار واسي مونوبارسي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ پر اسلام آباد غږ وکړ چې هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې پناه غواړي. د سرحدي مقاماتو په وینا له هغه وخت رئیس چې اسلام آباد په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتو 1.1 میلیونه افغانانو ته د وتلو امر کړی، تر اوسه څه د پاسه 1.8 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې ادارې یا UNODC یو تازه سروې ښیي چې د تیر 2022 کال د کوکنارو د کرکیلې د بندېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمان وروسته افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې 95% کموالی راغلی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما ویلي دي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د 233 زره هکتار هکتار څخه یوازې 1.8 زره هکتار ته راکمه شوې ده. د یونما د راپور له مخې د کوکنارو د کښت او اپینو د تولید کموالی به په پراخه کچه د افغانستان په اقتصاد اغیز ولري. د یونما دغه تازه سروې ښیي چې د ډیرو بزګرانو د کوکنارو د کرلو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې ده چې له امله یې یوازې د فراه، هلمند، کندهار او ننګرهار په ولایتونو کې د حبوباتو د کښت کچه 1.8 زره هکتار ته رسیدلی ده. او پرون چنبه په زرګونو کسانو د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د فلسطینیانو په پلوي مظاهره وکړه او په جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل سره د ملاتړ لکبله انتقادونه وکړل. د شنبه ورځې مظاهره د اسرائیل حماس جګړې د پای رئیس د فلسطینیانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره تر ټولو ستره مظاهره وه. ځینې مظاهرچیانو د فلسطین بیرغونه رپول او لوحې هم لیکدولې چې پرې لیکل شوي وو فلسطین آزاد کړئ. په غزې محاصره دا اوس پای ته ورسوي. یو شمیر مظاهرچیانو بیا د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خلاف شعارونه په لوحو لیکلي وو. د دې مظاهرې لپاره د متحده ایالاتو د بیلابیلو ښارونو څخه خلک پایتخت یا پلازمینې واشنگتن ډی سي ته راغلي وو. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته رسیدلی. د طالبانو د اطلاعاتو له مخې مولا برادر په د ایران اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت، زیربناو، ریل پټلۍ، سیمه ایز اتصال، چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پر زیاتوالي، په دې بندر کې د افغانستان د ښکېلتیا د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړي. همدارنګه طالبان لیواله دي چې د ایران دولت او د هغه هیواد خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران هم افغانستان ته ستنول کیږي د سفر په اجنډا کې یادونه نه ده شوې. د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملما سره خبرو ته کینو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خولي مرستيال خانجان الکوزای صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست او ستړي مشي. الکوزای صاحب، پښتنه به داسې مطرح کوم چې د ایران سره د افغانستان تجارتي یا تجاري اړیکې تر کومې کچې پورې ده اوس او په کومو برخو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام تاسو ته او تاسو تلویزیون لیدونکو ته مننه. ایران زمونږ په دې منطقه کې یو لوی گاونډي شریک تجارتي هیواد دی چې د نورو هیوادونو په پرتله د دوی سره زمونږ تجارت ډیر زیات دی. نه د 2 میلیارد ډالر په ارزښت مونږ سالانه د دوی سره واردات صادرات او دالرو چې زمونږ صادرات یو څه کم دي، دوی واردات مونږ ته زیات دي. او همدارنګه منګه د دوی د دوو بحری بندرونو نه همدار د چابهار نه او د بندر عباس نه او هم د دوی د لارې نه د ترکیه سره وسلیګو خپل مالونه لیګو یا د ترکیه نه مالونه راوړو. نو زمونږ یو لوی تجارتي شریک دی په دې منطقه کې او مونږه د افغانستان اسلامي امارات سکتوري وزیران په دغه یو کال کې 300 ځله ایران ته سفر کړی، هم تجارتي او صنعتي وزیر او همدارنګه د مالی وزیر، د ریل، د پټلۍ او د ترانسپورت وزیران تللي دي. هغه مشکلات او پرابلمونه او هغه سهولتونه چې باید په ترانزیت او تجارت کې راشي هغه باندې د اسلامي امارات کتنه کړې ده او هغه د ایران د هیاتونو پر اتک سره چې افغانستان ته راغلي دي په دې باندې تقریبا موافقه شوې ده چې یو قرارداد او یو پروتوکول د ایران سره امضا شي او هغه زمينه مساعده کې هغه مشکلات یا پرابلمونه چې په دې لارې کې پراته دي او یا فرضاً په دې لارې کې زمونږ د کراچۍ د لارې نه یو څه مصرف زیات راځي.
دغه قرارداد به په همدې ملاقات کې چې وست تازه د طالبانو پلاوی ایران ته تللی دي په همدې سفر کې به لاسلیک شي.
زه فکر کوم چې ان شاء الله وبشي یا به موافقه وشي او هغه وزیر صاحبان چې په پات لري ک د مالی وزیر دی، ک د ریل د پټلۍ مسولین دي او ک صنعت او تجارت وزیر دی، د ملا برادر سره په دې حد کې ملګری دي او په دغه مشکلاتو باندې به مشخصا باس وشي او یو فیصله باید وشي، ځکه چې په اخرو کې موږ ته مشکلات پیدا شوې دي په کراچۍ کې او د کراچۍ لارې موږ ته نږدې ترین لارې ده. اما دومره ډیمریج او ډیټنشن په کال کې 2-3 موږ ورکو چې د ایران د لارې نه څو چنده موږ ته قیمت تمامېږي او اوس هم تقریبا 4000 کانټینر بیخي ولاړ دي او دا د 1.5 میلیارډ ډالر پارزخ مال دی. هلته به سرنوشت پروت دی، دلته د مهاجرینو او زمونږ د سرمایدارانو چلته سرمایه‌گذاری کړې ده په پاکستان کې، هغه هم د تهدید سره مخامخ ده، د مشکل سره مخامخ ده، سرنوشت یې لامل دی معلوم. نو د دې مسایلو په ارتباط باندې زمونږ د پاره په دې وسنی حالت کې ډیره ضرور خبره ده چې د اسلامي امارت د ایران سره خبرې وکړي او موږ ته لار خلاص کړي. نو په دغه ارتباط دوه خبرې ډیرې زیات مهمې دي. یو دا چې دغه مصارف را کم شي، تقریبا 1.5 زر نه تر 2 زر ډالر پورې په دغه لار باندې موږ ته اضافه خرچه راځي، دې کې باید سهولت راشي، را کم شي او هم د اسلامي امارت دغه لار نه په تشتم او په ټیکس کې باید کمواله راولي او دا غینه علاوه هغه قیدات یا هغه بندیزونه چې په ایران په بندر عباس او چابهار دي هغه موږ د جهان نه هله لرو چې دا باید خوشی کی، خصوصا چابهار افغانانو ته خو هم امریکایانو کوشش کوي چې چابهار افغانانو ته د دې تاجراتو نخلاص کی. نو اوس موږ هله لرو هم د جهان نه او هم د اسلامي امارت نه چې د دوی سره خبرې وکړي، د جهان سره چې دا غلار اخلاص شي او کچیرته بیا هم دنیا په دې باندې پاپشاری کوي، زمونږ هله د اسلامي امارات او ایران نه داده چې الکه مسارف را کم شي، ترانسپورت زمونږ خپل ترانسپورت ته اجازه ورکړ شي او د ریل پټلۍ چې جوړه شي دا داغه ټیکس را کم کی، داغه مصرف را کم کی چې موږ ته دغه اموال ارزانه تمام شي.
کدغه لار خلاص نشي او دوی یوې موافقې ته ونرسيږي بدیل لار نور شته.
که بدیل لار خو منګه تقریبا تلویخ پیسه د اوس د شمال د لارې نه استفاده کوو، د ازبکستان او ترکمنستان د لارې نه د روسیې سم زمونږ کاروبار دی یا د ترکیه سره او یا د نورو شمال د هیوادونو سره، هغه ټوله زمونږ غذایی مواد، تیل او همدارنګه غنم، اوړه او ګورا او غوړي ټول د شمال د لارې نه راځي، مونږ د کراچۍ د لارې نه نه راوړو. خو بیا هم د کراچۍ لار زمونږ د فار ډیره مهمه ده. بدبختانه چې برخلاف د ټولو قرارداتونو د اپټا د قرارداد د قانون د ډبلیو ټی او د جهانی قانون دی، داغه برخلاف پاکستان یو بندیز ولګو او اسارو ورکړل په دغه اسارو کې چې کوم شیان وی وړاندې کړی دي هغه زموږ د فار ډیر طاقت پر فسادي، موږ نشو کولای چې دوی ته محصول ورکو، افغانانو ته محصول ورکو یا دومره ګارانټي منګال ته کیږي چې پرزن د 1 لک روپو مال راوړو، 1 لک باید دوی بانک کې نخت کیږي، دا زموږ د فار ډیر زیاته طاقت پر سادن مجبوري و چې په بدیل لارو کارو کوي. وازنې بدیل لارو مو وسته ایران سره ده د ایران سګر چې مونږه وسم تجارت کوو د چابهار د بندر نه او د بندر عباس نه استفاده کوو او هغه مونږه د دوبه د لارې نه بازي مالونه راوړو جبل علی ته د جبل علی نه بیا راوړو په نورو کشتیو کې ایران ته کله هغه تاجرات موجود وي نو تنها امارت اسلامي نظمون خواهش داده چې د ایران مصارف را کم کړي او خپل امارت مونږ ته اجازه راکړي چې زمون اموال او زمونږ پیسې د بانکونو د لارې نه انتقال شي او هغه په رسمي شکل باندې هغه پیسې له چې امریکا کړی د داغه برخلاف زمون سره همکاري وشي د غلاره په سیستم په لحاظ باندې مونږ ته خلاص شي نوړې بدلی لارې خو زمونږ نشته چین سم سرحد د باندې لار نه لرو یوازنه لار ما چې د بهر سره د خلیج سره ده او د ترکیه سره ده هغه زمونږ د ایران لار ده او نور د شمال لارې چې دی پاغه کې مونږ کوم مشکل نه لرو.
بله الکوسای صاحب اوس د پاکستان سره څه روان دي مونږ اوس ګورو د اړیکو ترنګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره افغانستان ته اقتصادي زیان رسیدلی دی د سوداګرۍ په برخه کې؟
بلې زمونږه تقریبا 15% په بازار باندې منفي تاثیر کړی دی. زمون مالونه التوالان دي پیسې مباندي دي هغه مالونه چې زمون پښته کې شپنګ شوی او لوټ شوی هغه په بهرونو کې منګه بیر تستانه کړل هغه مضبوطه ملکونو ته او دا زمون د فارا د چنده مصرف راغې نو د افغانستان اقتصاد ته ډېر لوی تاوان ورسېتو او اوس هم موږ ته تهدید لاندې یو بل اخره په بازار کې مهم د قیمتي او وضعیت ورس په ورس ژمه امر روان دي دلته سالنګ لارم بند ده الته سالنګ جوړیږي نو دا زمونږ د فارغ داسي او ناورین خبره ده چې چیرته د دې د فارغ تدابیر ونني ول شي او عاجل موږ سره دنیا او د افغانستان د خلکو سره البته دنیا خصوصا امریکا د اپتا قرارداد کړي او داغه متضمنه ده داغه شاته د دوی وزیر خارجه ولاړو او هغه څه چې موږ سره پاکستان منلې دي هغه باید موږ سره ومني. هر مشکل چې د امارت سره لري د امارت سره دی حل کی اما په سیاسي مسایلو او امنیتی مسایلو کې د افغانانو مالونه نه ودري نو دا زموږ لپاره اوس ډیر زیاته لوی غمیزه ده او موږ لپاره لوی تاوان ده. زموږ تجاران تاسو یې نه چې افغانستان کې دغه مشکلات دي بل طرف ته مهاجر امرال دا اوس تجاران او ټول بغیر دي
په بل باندې کوزای سبد دی لپاره چې د دې برخې اخري شیبو ته رسیدلی یو د افغانستان د اقتصاد لپاره د مختلفو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې درلودل مهم دي. د طالبانو حکومت د ایران سره نږدې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې هم لري خو که د مهاجرو مسله د ایران سره زمون خراب شي لکه د پاکستان سره چې شوی فکر کوي چې دغه اقتصادي اړیکې هم خرابېدای شي. یعنی د طالبانو اقتصادي اړیکې څومره پیاوړې دي د ایران سره ستاسو په نظر؟
ایران خپل هم ضرورت لري زمونږ تجارت او ترانزیت ته د کال په میلیونونو ډالر زمونږ خدمات اخیستل کیږي او بل اخره په امارات اسلامي هم کوشش کوي چې د ایران سره مناسبات کوي اوسه پوری خو زمونږ او د ایران د مناسبات په منځ کې داسې خاصه ستونزه نه لیدل کیږي او کپاینده کې خدای نه خاصه داسې یو مشکل پیدا شي د مهاجرو په سر لکه چې د پاکستان سره پیدا شو دا هم یو جدي تهدید دی اقتصاد د فشار لاندې راولي. زما هیله دا ده چې پاکستان چې ایران د پاکستان شانته ونکړي بلکې سیاسي مسایل په سیاسي لحاظ حل کړي د مهاجرو مسله په مهاجري اصول حل کړي او اقتصاد ته ځانګړی وخت ورکړي په دې کې د ایران د خلکو ګټه ده او د افغانستان د خلکو ګټه ده.
دیده من لکم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرسیال خان جان الکوزای سپ ستاسو دوه وخت او زمانې څخه په خیر وسی. او ساس نه هم نن کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د بی پولی خبريالانو سازمان وایي چې د پاکستان د حکومت له خوا د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانو کډوالو د ایستلو د روان بهیر په لړ کې په دغه هیواد کې میشت له 200 څخه زیات افغان خبريالان هم په جبري ډول د ایستلو د خطر سره مخ دي. سره له دې چې پاکستانی چارواکو ویلي چې غیر قانوني کډوال باسي خو یو شمیر کډوال وایي چې یو پوزیانو یې کورونه ویجاړ کړي او زورا استلکیگی
په داسې وخت کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دوام لري، د بیپولي خبريالانو سازمان پی وی اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د خبريالانو ستنول د هوای ژوند د ګواښ سره مخ کوي. پاکستان کې مشر یو شمېر خبريالانو د بیپولي خبريالانو سازمان ته ویلي د هغې نټې راهیسې چې د پاکستان حکومت له دغه هیواد څخه د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستاني پولیسو لخوا د خپل سره نیولو، ځورولو او د بړ اخیستلو له ګواښونو سره مخ دي. د بیپولي خبريالانو سازمان د پاکستاني چارواکو څخه غوښتي چې دغه خبريالان ته د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدلو اجازه ورکړي.
خدای مکړه که چېرې افغان خبريالان په زور او جبر سره له پاکستان څخه وایستل شي، دا به یو لوی ناورین رامنځته شي، ځکه چې افغان خبريالان په افغانستان کې هم هر څه لاسه ورکړي دي او دلته هم
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې طالبان د بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 6000 افغانان پاکستان ته تللي دي. پاکستانی پولیسو کور په کور هغو کسانو پسې ګرځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
مونند جونیجو په خارګوټی کې د پلټنې عملیات تر سره کړل. مونږ کور په کور پلټنې وکړې او کورنیو ته په درناوي مو له 900 څخه زیات کورونه وپلټل.
خو یو شمېر کډوال چې ایستل شوي دي وای ورسره ناسم چلند شوی دی.
پوجان بم راته مله سب هم راته ورو پولیس بم راته ټول براته آتا زمون کورونه زمون مال زمون حال هر سال ته پایي په لوټرو باندې خراب.
د امریکا د ملي امنیت شورا وین جان کوربی له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
خبرې دی چې پاکستان د کډوالو او افغان غوښتونکو په اړه په خپلو پالیسیو خپل وغږیږي. ښکار ده چې موږ غواړو ټول هیوادونه د کډوالو او افغان غوښتونکو سره څومره چې امکان ولري مرسته وکړي او په یقین سره په دې کې له افغانانو سره چې هڅه کوي ووځي زمون پاکستاني ملګري هم شامل دي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي چې هر ورځ لږ تر لږه 10000 کسان افغانستان ته ځي. د شورا د کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په پوله کې وضعیت خورا کړکېچن دی. هر ورځ زیات شمېر کسان له کرخې راوړي. موږ ګورو چې هر ورځ د 9000 او 10000 ترمنځ کسان راځي.
نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو د کډوالو د ناسم او ناهلي کوونکي وضعیت په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري د پاکستاني پولیسو لخوا توقیف او استل کیږي، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې غیر قانوني کډوال باسي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو په وضعیت باندې د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. مدني او د بشري حقوقو فعال حشمت وجدانی صاحب، وجدانی صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. پښتنه به داسې مطرح وجدانی صاحب چې په پاکستان کې اوس به استثنا افغانان زورول کیږي او شړل کیږي. ډیر خبريالان هم پاکستان ته د 2020 کال وروسته تللي دي. دوی په څه وضعیت کې دي؟ تاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او د پروګرام ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو د آر اس اف کوم راپور چې موږ پکې ګورو، په پاکستان کې تر اوسه پورې تر 200 پورې افغان خبريالان ژوند کوي. دا هغه کسان دي چې کله تر پخوانی نظام د منځه ولاړو دا خبريالان ګډ ستونزو سره چې په افغانستان کې مخامخ وو، نو دوی مجبور شو د دوی پاکستان ته ولاړ شي، اردي تر څنګ ایران ته ولاړ شي، همدغه سي نورو ګاونډي هېوادو ته ولاړ شي. نو متاسفانه کله چې د پاکستان دولت پریکړه وکړه هغه افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه دوی ژوند کوي د پاکستان څخه شړل کیږي، نو ډېر خبريالان هم په دې کې راضي چې دا غوي د ویزې موده ختم ده او متاسفانه هغه سره د تماس کې هم نو هغه وایي د تر څنګ چې مو ویزې د پاره د ویزې تمدید د پاره درخواست ورکړې ده، یعنی اپلای مکړې ده، خو ایمون ویزې رد شوی دي او ډېر د خبريالان هم ستاسو هغه ډېر لوی جریمه سره مخامخ شوی دي. چې د پاکستان دولت د استثناء نه بغیر راځي دا هر ټول کډوالو باسي د پاکستان څخه زه فکر کوم چې په دې کې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي او دوی د دې انتظار او باسي ځنا خبريالان چې دوی کیسونه مختلف هوادو ته په پروسس کې دي، نو کدوی چیرې ونی ول شي او بیرته افغانستان ته ولې دل شي، نو دا خبريالان بډې لوی ستر مخامخ شي.
بله دقیقاً وجدانی صاحب، دې پښتنه ته هم رازم چې تر اوسه پورې څ افغانان چې د پاکستان څخه وتل دي، آیا په دوی کې خبريالان شته او کنه شته؟ دې دا پښتنه به هم تر سره مترکم خو اوس په پروګرام کې بل خبريال هم را سره مل دی چې دای په ایران کې اوسېږي. اول ته په ایران کې هم د افغان خبريالان سره یعنی وضعیت د خبريالان لپاره خنه دی. نوید الله احمدزی صاحب را سره مل دی. احمدزی صاحب، تاسو په ایران کې هستی که په ایران کې د افغان خبريالانو په حق لراته معلومات راکړي، چې هلته خبريالان په څه وضعیت کې دي؟
ګل جان سلامونه تاسو ته او تاسو خبرمون لیدونکو ته وړاندې کوم. او ډیر مننه چې وخت مو تراکله. نو له څنګه چې جوته د خبريالانو د وکلو رئیس چې راغلي دي ایران ته، او دوی غوړي چې خپل کیسو ته بررسي وکړي، دوی اوس ډیر لګنستون سره مخامخ دي. یو خو دوی نشته کار لنشتون سره مخامخ دي. دوهم دوی هغه سفارتونه کې چې دوی خپل کیسونه چولې دي، هغه سفارتونه حتی تر بایومټریک پورې دوی کارونه مخته وړي دي. حتی د دوی پاسپورتو کافي نه ځان سره اخیستي دي. نو دوی کله ورځي دوی ته وایي چې اوس تاسو ته کار شواهد راوړي، چې تاسو یې شواهد لري چې تاسو ژوند آیا په افغانستان کې په خاطر کې وو یا نه دی. نو سفارتونه هم دوی ته سپینځي جديد دوم په دی تیر وخت دوی د ویزو مشکل دی لري، ځکه دلته د وزل دوی ته ویزې تندیدي کې یا درې جلې تندیدي کې ویزې هغه هم تقریبا یو میاشت دوه میاشت وخت نیسي. وروسته چې ورزي د ایران حکومت دوی ته وایي چې موږ تاسو ویزې نه تندیدو، تاسو په غیر قانوني پاسله دی باید دوباره لاړ شئ خپل هیواد ته نشي. او دوی څو ځلې د ملل متحد دفتر مخته هم دوی شمال نزي ورسله دلې دوی خپل غږ پورته کړي، اما داسې مشخص بنسټ نشته چې دوی اواز ووري یا دوی غږ ووري یا دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي. دا دی ویزې هم دا مشکل ده. او
آیا پوهیږئ چې د کومو هیوادونو ویزو ته دوی په تمه دي؟
دوی خوب مشخصا ډیر خبري اعلان چې دلته دوی د فرانسې هیواد ته د پناهندګي وختلیکونه خپل وړاندې کړي دي. او تر دې حد زپیږم چې دوی ته تقریبا اول ځل شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی دی، چې تاسو په شپږ میاشتې کې د فرانسې هیواد ویزه صادرېږي او تاسو په فرانسې هیواد دلته په ایران کې سپورټوي د هر لحاظ هم سپورټوي، یعنی مالی سپورټ، یعنی هغه کورس تاسو نیسي او د کرایه هم د فرانسې هیواد ورکړي. خو ځینې خبري اعلان ته داسې چانس نه برابر شوی ځکه هغوی ته وایي د فرانسې هیواد تاسو باید یو کال نور په ایران کې ووسئ، موږ ستاسو کیسونه تر بررسي لاندې نیسو که چیرې فرانسې هیواد کله شو چې تاسو مستحق دی ویزو یاست، تاسو به ویزه صدر کړئ شي او کله شو تاسو باندې تفات شي. او دا هم دوی ته نه معلومه چې تاسو به تر څو وخت پورې انتظار یاست، ځکه دلته د ایران په واده ډیر مشکل جوړوي. او دوی ته وایي چې تاسو ویزه ختمې، تاسو په غیر قانوني شکل ته اوسې، باید تاسو زر تر زره بیرته افغانستان تر شي. او دوی چې کله افغانستان ته ځي دوی ته لګړ وسول سره مشخص دي، ځکه دوی دوه کلونو راهیسې دلته په ایران کې ګڼو مشکلات سره د کار مشکلات دي، د ځای دي اوسېدو مشکلات سره لاس او ګریوان دي. د بنسټ هم نه چې دوی د مراجعه وکړي خپل غاټ پورته کړي او حکومت خو دوی دوی غږناوري.
خبر دا چې اوس په پاکستان کې چې افغانان یا خبريالان د ستونزو سره مخ وي، دوی کولای شي چې حداقل د رسنوي سره خبري وکړي یا مظاهره وکړي یا خپل غږ پورته کړي. خو په ایران کې بیا دغه سهولت دی ته نشته او دغه د غږ پورته کولو اجازه هم دوی متاسفانه چنه لري. په هر حال وجدانی صاحب، آیا په هیګي چې په دوه ایستل شوی افغانانو کې چې د پاکستان تر اوسه پورې ایستل شوی دي تقریبا 1,000 افغانان تر اوسه پورې افغانستان ته ستنه شوی دي، په دې کې آیا خبريالان هم شته؟
تر اوسه پورې خوشبختانه چې دوی په منځ کې د افغانان چې ستل شوی دي په دوی کې خبريالان نشته. خو د خبريالانو ځنې کورنۍ نیول شوي وو چې بیرته د ځنې بنسټونو په حمایت او د پاکستان ځنې خبريالانو په همکاري سره دوی بیرته خوشي شو. دغه دوی کورنۍ تر هغه ځایونه چې دوی افغانانو د پاره د کیمپ په توګه جوړ کړي تر هغه دې پورې رسیدلی وو. خو بیرته ځنه کسانو چې دوی سره همکاري وکړو او دوی بیرته هغه کیمپونه د دوی کورنۍ وباسل شو. خو تر اوسه پورې شواهد نشته چې یو خبريال هم د پاکستان څخه ډیپورت شوی وي. خو دا په دې معنی نه دی چې دا خبريالان به مستثنا وي. څو موده وړاندې په ترتیب کې د خبريالانو فدراسیون هم یو لیک د پاکستان لومړی وزیر ته لیږلی و، هغه چې په واضح ډول لیکل شوی و چې افغان خبریالان په کار دي صدا غ امر نه مستثنا اوسي. دلته څو موضوع ده. پاکستان وایي چې موږ هغه نړیوال قوانین امضا کړی نه ده چې هغه د مهاجرینو په اړه ده، خو د بشري حقوقو اعلامیه 14مه ماده ډېر په واضح ډول وایي چې هغه کسان چې په یو خپل هیواد کې د غشمن خطر سره مخامخ وي، هغه ته په خپل هیواد کې کوم ستونزه وي، نو دوی کولی شي چې نورو هیوادو ته د مهاجر په توګه لاړ شي او هلته ژوند وکړي. نو دا هغه قوانین د پاکستان دولت د تا احترام وکي او د خبريالان کوم ژوند چې په افغانستان کې ستونزې سره مخامخ دي، خطر سره مخامخ دي، دوی د فارق کړ دي استثناء خایل سي.
بله احمد زئی صاحب، د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي سازمانونه په دې برخه کې مخصن په ایران کې چې کړی دي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره، آیا داسې بنسټونه تاسو د معلومات لري چې حداقل د خبريالانو ستونزې ته رسیدګي کړی وسی داسې څه شوی دي؟
دلته خو ګالیا جان تقریبا دو سازمانونه دی، یو د آر اس اف چې د فرانسې د هیواد مربوط ده، دغه سازمان یو څه خبر اعلان له ایران په دغه دوه کلونو کې څو نفر محدود وستل دي، هغه په ډیر مشکل باندې ځکه وی هم تقریبا یو کال د ویزو لپاره انتظار او دوم د بیپول خبر اعلان بنسټ ده چې دوی ته فقط د میله طریقه دوی سره اړیکې نیسي او دریم کله سازمان ملل دفتر ته په ایران کې دوی مراجعه کوي او وی ورته مطلق منفي جواب ورکړي، وایي چې موږ هیڅ گنجائش نه لرو ځکه ډیر درخواستونه موږ تر ازي تقریبا ستاسې غوښتنلیکونه به ډیر وخت بلاس.
نو چې فازن دوی ته دوی مثبت، بله دوی چې مثبت جواب نه اخلي، بیا دا خبر اعلان د ژوند کولو لپاره امکانات په ایران کې لري، دوی بیا ته ژوند څنګه تیري، څومره خطر د دې شته چې دوی هم لکه په پاکستان کې چې سره روان دي کډوالو سره دغه برخلیک سره دوی هم مخامخ شي.
زه شخصا خندونه خبره ما نو دوی خبر اعلان چې دوی راځي په څو ځین خبر اعلان دوی کارګاو کې کار کوي، ایرانی تجارانو سره کار کوي او څه شاخه کارون تم خکړې نو سخت کارون تر سره کوي، یوغه خبر اعلان چې کورونی سره دته دي، دوی تقریبا هر کور چې په کرایه ورکول کېږي دوی تقریبا 200 میلیونه تومان دی ایرانی پیسې خېسل کېږي، بیا دوی ته کور په کرایه ورکول کېږي او بیا دوی په کورنۍ به هم کار کوي او دوی نوران به ډیر شاخه کارون وکړي. ډیر کم خبر اعلان چې زه پیژنم هغه په ځین ایرانی رسنیو کې کار کوي، هغه تخنیکی برخه کې دوی د سي آزاد نشي کولای چې خپل आवाज پورته کړي، د دجنا آنلاین ډول ځین رسنیو سره کار کوي، پاکستان کې اپ نور هیوادونو کې خپل همکاري تر سره کوي، خو د څه خاص مشخص بنسټ نه
چې خبره
راغله مشخص شي دوی ورته خپل غوښتنلیک کوي، دا وړاندې کې خپل ستونزې کوي چې دا ستونزې
مګول. بله مننه کوم. اخري پوښتنه کلند راته وایس وجدانی صاحب، تازه اوس د امریکا هیواد په پاکستانی چارواکو باندې غږ کړی چې هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي دوی باید په استثنا ډول ونه زورول شي. فکر کوي چې ورته اقدام د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یا دغه سازمانونه چې د خبريالانو لپاره کار کوي کولای شي؟
کله هم تاسو د امریکا په کوم اخريني راپور چې په پاکستان باندې راکړی او استثناء قائل شي، تاسو ګورئ ډیر کسان دي چې هغه کیسونه لري په پاکستان کې، د پاکستانی دولت کله هغه لیټر هم چې ګورئ هغه هم توجه نه کوي، وایي چې وایي دا هم تر رسمیت نه لري. په تاسو په کار د امریکا هیواد موږ سره نور هم جزئیات شریکي لکه پی 1 پی 2 کیسونه چې لري، دي تاسو هم د صرف د پاکستان شتون نه د عرب بنسټونو چې د خبريالانو ملاتړ ته دعوی وظیفه ده، هغه هیوادونه چې خبريالانو سره وعده کړی چې تاسو پاکستان ته راشي تاسو دوسی منظر ته مراحل کو، تاسو د نور هیوادو ته د دوی وظیفه جوړیږي، د ملل متحد یا یو سیاسي دفتر چې په پاکستان کې فعال دی د دوی وظیفه جوړیږي، او دې تر څنګ د دې بنسټونو سمبلاتړ په خپل پاکستان کې د دوی وظیفه هم ده. اوس خدای خبريالان د دوی ملمانه دي، د دوی ملاتړ کوي پاکستان دولت سره، وایي خپل خبرو کې چې د خبريالانو ملاتړ کوي، دا د حل لار ده.
ډیره مننه کوم مدني او د بشري حقوقو فعال مات وجرانی صاحب او خبريال نوید الله احمد زئی صاحب، کور ودان په خیر اوسئ.
تاسو نه هم مننه، کور
ودان. قدم لیدونکو په همدې زید اتصال پروگرام هم پای ته رسیدي. تاسو ملتیا څخه مننه کوم. خی چاره
عرض سلام و بهترین درودها، لیلا محبیب عظیمی هستم. با فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. آیا احتمال فرستادن اساکر روسی به اوکراین وجود دارد؟ این سوال است که سرگی لویکو، یک ژورنالیست لس آنجلس تایمز، در سال 2013 در کنفرانس مطبوعاتی پرسید. در آن زمان پوتین پاسخ داد که این موضوع کاملا مزخرف است و اینکه هرگز چنین چیز محتمل نیست. 9 سال بعد لویکو که شهروند روسیه است و مدت هاست در ایالات متحده اقامت دارد، تصمیم گرفت پس از حمله روسیه به اوکراین با اردوی اوکراین ملحق شود. در این فیلم لویکو در یک برنامه به نام اورجیو اشتراک می کند. توجه فرمایید به این روایت.
این وضعیت زندگی ماست. نارنجک انداز، ماشین دار، شفت شب می خوابد.
Ночная смена спит.
Зенда вод Украин.
چطور شد که شما به عنوان یک شهروند روسیه که مدت 25 سال من حیث خبرنگار در یکی از روزنامه اصلی امریکا لس آنجلس تایمز کار کردید، اکنون در سن 69 سالگی در سنگرها برای اوکراین می جنگید؟ چرا به جنگ رفتید؟
خب، مهمترین احساسی که دارم شرم است از آنچه کشور من در اینجا در حال انجام دادن است. ما هرگز نخواهیم توانست خود را از این کثافت و این جنایت پاک کنیم. نمیدانم، شاید آلمانی ها این کار را با سرعت انجام دادند، اما پوتین و خود ما مقصر هستیم. خب بیایید بگوییم که پوتین ما را به آلمانی های حدود سال 1945 تبدیل کرده است. ما فاشیست نجات پرست هستیم. من اینجا هستم چون شرمگین هستم و این که سرانجام دیگر خبرنگار نیستم. حالا این یک جنگ سیاه و سفید است. همه چیز اینجا روشن است. اینجا از یک طرف نازی ها ما روس ها هستیم و از طرف دیگر اوکراینی ها که از وطن خود دفاع میکنند. اما در واقع از تمام دنیا در برابر طاعون روسی فاشیستی دفاع میکنند. میبخشید که از شعارهای مانند این استفاده میکنم، اما من هنوز در زندگی گذشته ام یک خبرنگار هستم. من در اردوی شوروی خدمت کردم، پس تجربه جنگی در استفاده از سلاح را دارم. این همان سلاح است. مردم وقتی از ایرپین تخلیه می شدند، موترهایشان را رها کردند. پل منفجر شد. حالا ما با سرعت به طرف پل می رویم.
موست взорван. Сейчас мы мчимся к мосту.
ما با سرعت آنجا می رویم و سپس پیاده به کیف می رویم. در اینجا کمی به موترها خساره وارد شده چون گلوله‌باری شدید وجود داشت. در اینجا ما با دریای ایرپین نزدیک می شویم. بسیار خوب بچه ها، بریم. آنجا در دوردست یک موتر اسکواتور در حال سوختن است. آن موتر به تازگی با ماین برخورد کرد.
سرگی، بیاین که تقسیم شویم.
آنها فرمان ترک منطقه را صادر کردند. به طور کلی آنان اینجا مرا حتی از روی چهره میشناسند، چون من 2 سال گرداننده یک برنامه در یکی از شبکه‌ها یا چینل‌های تلویزیونی اوکراین بودم. بنابراین مردم مرا میشناسند و کتاب‌های من اینجا در اوکراین برعکس روسیه در معرض فروش هستند. هم پرواز و هم میدان هوایی. من پیاده به یک دفتر ثبت نام اردو آمدم و در دروازه دفتر تعداد محافظ با ماشین دار بودند. اگر جوان می بودم احتمالاً وقت پاسپورت سرخ رنگ شوروی را از جیب پتلونم بیرون کردم مرا لتوکوب می کردند یا حتی اقل فوراً مرا دستگیر می کردند. آنها در حیرت فرو رفتند. یک آدم کلانسال با پاسپورت روسی آمده و می خواهد به نیروهای دفاعی اوکراین ملحق شود. آنها فوراً به همه جا تلفن کردند و خیلی زود کسی به تماس آنها پاسخ داد. او گفت لویکو اجازه بدهید پیش بیاید و آدرس را داد. من آمدم و حالا اینجا ایستادم. هر روز 5 تا 6 ویدیو از مردمان عادی که اینک کالای عسکری به تن کرده اند ثبت نام میکنم تا همه مردم از جمله در روسیه بتوانند این ویدیوها را تماشا نموده و ببینند که در اینجا با چه کسانی جنگ میکنند و برای اوکراینی ها تا چهره های مردان، برادران، فرزندان و شوهرانشان را ببینند. اینجا سلاکوت ماشین دارست. اگر اشتباه نکنم این سلاح PKM است.
PKM.
بله سب.
بعد از ظهر بخیر.
روز بخیر.
نام شما چیست؟
نام ما وادیم است.
وادیم چند سال هستی؟
25.
قبل از جنگ کجا بودی؟
یک ورزشکار، کشتیگیر آزاد.
فقط همین؟ در مورد وظیفه چی؟
IT.
А что ты не в форме?
Вчера колонии аскари напушили.
И мавзу и шахси мас. Мы хотим у нас видеть, что факт по сарбазам не ми джангат, бельки по мардам ади хам ми джангат. У меня шоколай зиаде даштум.
Хоп, ахарин шоколад чист.
Базигар фильм.
Базигар фильм? Ва дар инжа чи нахши ра бази микунин?
Инжа ма командан гуруи вакниш сари астам.
Бара душман ке шекаст хохат хорд, чи гуфтани дари?
Ви нас називали своїми братьями.
Шома мора брадарани худ ханде, не ма ба ватан ма амаде. І ватан мас, і шар мас, і кишвар мас. Ва ма ура ва шома не худ даде.
От ми на передовій. От дальше цього міста.
Дар хат мукадам джанг хастим. آنها با فاشیست های اجازه نمی دهند از اینجا جلوتر بروند. آنها تا آخر استادگی خواهد کرد.
Буду стоять до конца. Так что не волнуйтесь.
Пас мардом Киев нагаран не باشید. Мардом Украины нагаран не باشید. Город шахер камелан тахте муҳофизат аст.
Защищён.
Ази банван так яга истифода мекуни. Уна ба сурат уфуқи қарор мегиран монанд машин ва ту нишон мегири. Чиҳо, яки инҷа, иниси уминҷа, чоруминҷа да ҷариён рӯз ба самт ҳадаф файр кунин. Да тули шаб метанин бидуни васили дид, да шаб ҳадаф мавриди ҳисобат қарор бидин. Субат мавозис?
Доста бояд қат наша. Устувор стад бошин. Ангушта бояд ҳамеша омода бошад, чун бояд ба суръат ҳаракат кунин.
Момент і питання часу.
Мен садай фаріад мішам, наздики шума чи хабар аст?
Ребята тренируються.
بچه ها در حال آموزش هستند، دویدن با ماشیندار، خیز زدن، انجام کارهای مختلف، نجات یک دیگر و غیره، ولی تصویرشان به دلایل امنیتی نشان داده نمیتونم.
بلوک سیوم آماده است. راحت باشین.
دیروز ما تمرین پرتاب کوکتل مولوتوف میکردیم.
دراغی دروزیا، уважаемые товарищи,
دوستان عزیز، رفقای عزیز، بوتل‌های خالی را نشکنید، آنها را دور نریزید. حتی با وجود جنگ‌ها، بلکه برعکس از آنها میتوان استفاده کرد. با استفاده از آنها، صنعتگران محلی باندرای عالی می‌سازند. اسموتی‌های در جبهه‌های نسواری و کوکتل مولوتوف‌های کنار هم به رنگ سیاه.
کوکتلی مولوتوف.
انداختن کوکتل مولوتوف را تمرین کنید.
کوکتلی مولوتوف.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
اینجاست. اینطور است که تانک های فاشیست ها خواهد سوخت.
35 سال قبل من ماشیندار فایر میکردم.
کجا خدمت میکردی؟
نپرویلکی جای متاسفانه گفتن شما را ناراحت میکنه. نزدیک مسکو در محل استقرار راکت های استراتژیک. آسوده بخوابید. نگران نباشید. ما دشمن را تا میدان سرخ به عقب میرانیم. بعد اونجا در میدان سرخ ما به افتخار یک اوکراین آزاد یک پیاله قهوه مزه‌دار خود نوشیدیم.
نام چیست؟
ویکتور.
مسلک؟
آخرین شغل من رئیس انستیتوت کنترل کیفیت مواد در اوکراین بود. تصدیق معیاری بودن.
میتونه این کار در اینجا مفید باشه؟
خب اگه انستیتوت کنترل کیفیت مواد فدرال روسیه معیارهایی را برای دفن گورهای دست جمعی روسا ترتیب کرده باشه، آنگاه ما میتونیم از شغل استفاده کنیم. و ما میخوایم به روسا بگویم که به خانه برین، برین به ترانس اورال هایتان، به زلیسیا، اونجا زندگی کنین، کرنبری بخرین، با استفاده از لیف درختان کفش ببافید، اونجا زنده خود مادین و از ما دور شوید.
بچه ها چقوری میکنن و از ماشیندار استفاده نمیشه، ولی بسیار زود از ماشیندار استفاده خواهد کردن.
شاید از جایی که حالا در آن هستی زیاد واضح نیست که کیف چطور به نظر میرسه، اما اگر آن را دیده این الان چطور به نظر میرسه؟
در سرک های کیف تا ساعت 7 یا 8 بعد از ظهر قبل از من تردد و گاهی حتی بعد از آن میتوانید به باکترین افراد ملکی را ببینید. پدر و مادر کلانها، مردان و زنان که انگیزهشان با حرف دی شروع می شود. آیا می دانید آنها کیستند؟
حدس می زنم صاحبان سگم.
چطور حدس زدی؟ آیا سگ داری؟
بله من یک سگ دارم.
آنها شهر را ترک نکردند. آنها اینک اکثریت نفوس کیف را تشکیل می دهند. البته نفوس کیف از سگ دوستان بیشتر است. عاشقان پشک و دیگران هم هستند. اخیراً گفتگوی بود بین دو زن. به سرعت بده و آنها کچولو برای فروش دارند. در کیف معنای این را متوجه هستید؟ البته این مانند محاصره لنینگراد در سال 1941 و 1943 نیست. نامت چیست؟
ویرا.
مسلکت؟
اقتصاددان. قبل از جنگ من خانه‌دار بودم.
اینجا چی میکنی؟
من نشان زن هستم.
میدانی چی رقم فایر کنی؟
بله درجه دوم.
کجا یاد گرفتی؟
دوساف.
بگذارید که نزدیک کیف به اندگ آمدن او وقت ما آماده جنگ خود بودیم.
مثل یک کودک نگاهش میکنن.
البته این میتونه نجات بخش باشه.
با ما بگو آیا طفل داری؟
نه من فقط یک دوست دختر دارم.
پشت دق شده؟
مطمئنن اما همه چیز خوب است.
سادو تا گірко заплачу ой вийшла з хати старая мати. Та й того сина питає, що то за пташка, що за пташина. Що за пташина, в нашому саду співає.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
میخواستم از شما درباره سال 2013 بپرسم. لطفاً حکایت معروفی که شما طی آن از پوتین سوال پرسیدی بازگو کنید و کل این داستان چگونه به یاد دارید؟
خب من مدت ها شرمنده بودم. من مدت طولانی به خاطر آن داستان شرمنده بودم، چون در آن کنفرانس مطبوعاتی فکر میکنم 19 یا 13 جنوری سال 2013 بود. حالا تاریخ دقیق آن را به یاد ندارم. سرگی لویکو از لاس انجلس تایمز هستم. جناب رئیس جمهور، لطفاً اجازه بدهید از شما بپرسم.
بفرمایید. لطفاً.
من به تازگی از کیف برگشتم و حال و هوای آزادی هنوز ناپدید نشده است.
خب بسیار عالی، ادامه بدهید. در بخش اول شما خوب صحبت کردید. شاهکار آماده شما یک موفقیت بود. به سوالتون بروید.
از پوتین پرسیدم که آیا احتمال فرضی وجود دارد که علیه اوکراین اعلان جنگ کند؟ آیا امکان آن وجود دارد که سربازان روسی به اوکراین فرستاده شوند یا نه؟ و تحت چه شرایطی؟ ما ضرورت داریم که یک پاسخ دقیق دریافت کنیم. بسیار تشکر از شما.
شما وضعیت در اوسیه جنوبی و ابخازیا را با وضعیت کریمیا مقایسه نمودید. من فکر میکنم که این یک مقایسه صحیح نیست.
او به شیوه معمول پوتین پاسخ دروده راز داد. او از این گفت که چگونه ما نگران وضعیت شهروندان و هموطنان ما، این کلمه مورد علاقه اوست، در خارج از کشور هستیم و اینکه ما جنگ طلب نخواهیم بود و اینکه به طور کلی این مسئله مزخرف، غیر ممکن و محال است.
این هرگز به اون معنا نیست که ما می خواهیم شمشیر خود را در هوا تکان دهیم و به جای از سرباز بفرستیم. این کاملا مزخرف است. هرگز چون این پلانی وجود ندارد و نمی تواند موجود باشد.
بعد از کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران رفقای من نزد من آمدن و بعضی ها تلفن کردن و گفتن خب تو چی هستی؟ یک احمق هستی؟ ما سوالهای خوبی داشتیم اما اجازه نیافتیم که آنها را پرسان کنیم. اما آنها از تو خواستن. پسکوف با تو اجازه داد که یک سوال بپرسی و تو از او پرسیدی که آیا روی مریخ حیات وجود دارد؟ گفتم نه، من واقعا فکر میکنم که مسئله ممکن است. اونا گفتن نه، این غیر ممکن است، چون این چیز هرگز امکان ندارد. من گفتم چون پوتین میگوید این غیر ممکن است، بنابراین امکان وقوع آن هست. و به یاد دارم که در روز تولدم یکی از آنها به من تلفن کرد و گفت سرگی تو راست میگفتی. من گفتم خب متاسفم. او گفت اما تو بودی که این مفکوره را با او دادی. بنابراین کسی که در برابر شما قرار دارد مقصر وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین است. سلام.
سلام.
نامت چیست؟
نام من ایلیاس.
چند سال است ایلیاس؟
من 23 سال هستم.
ها، 23 جوانتر به نظر میرسی. احتمالاً به خاطر یونیفرم است. این طور نیست؟ و به خاطر این تفنگ سامان بازی؟
شاید.
با ما بگو ایلیا، شغل تو در زندگی ملکی چیست؟
من منیس تحلیلگر مالی کار میکنم.
عجب، متوجه هستم. اینی چی کار انجام میدهیم؟
ما شهر زادگاه خود در برابر مهاجمان حفاظت میکنیم.
قبل از جنگ کجا بودیم؟
من رئیس اداره اکولوژی و حفاظت در گروه زراعتی استارتا کیف بودم.
مردم کیف و همه دنیا نگران هستند که آنها کیف را تسلیم خواهند کرد و اینکه بعداً چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.
مردم کیف شک نداشته باشند. ما اینک در روی سرکای خود جنگ میکنیم. روی سرکایی که از طریق اونجا اطفال خود محمد مکتب میبردیم.
میدانید ما تصادفی اینجا آمدیم. ما از یک شفاخانه اروپایی آمدیم، جایی که به خاطر یک بیماری لاعلاج در آن تحت مداوا بودم. و کمره ما، همه کمره های من سر از مسکو در آوردند.
چون شما خودتان این مسئله را گفتید، من جرئت نکردم از شما درباره سرطانتان بپرسم.
نه، بیایید درباره‌اش صحبت نکنم، وگرنه من همانند یک قهرمان وحشی به نظر خواهم رسید. من این را نمی‌خواهم. امی، من یک آدم عادی هستم. من احساس می‌کنم سالم هستم. متوجه هستید؟ می‌دانید در جنگ من احساس راحتی می‌کنم. اینجا آدرنالین هم زخم‌های مرا التیام می‌بخشد. همه چیز خوب است. من خوشحال هستم که شما با من مصاحبه می‌کنید، که من مفید هستم، که من کار مهمی در زندگی ام انجام می‌دهم. اما امیدوارم که بیشتر زندگی کنم و بتوانم مفید باشم. و اگر کار با تیراندازی برسد، آنگاه من مقابله با حداقل یک فاشیست نجات پرست را به عهده میگیریم.
سرگی، یک سوال شخصی، آیا در سنگر ترس از مرگ وجود دارد؟
نه، فکر میکنم هیچ کس در سنگرها ترس از مرگ ندارد. در اینجا این بیماری وجود ندارد. میدانید ما یک بار زندگی میکنیم و مرگ همیشه برای کس دیگر اتفاق میافتد. وقتی مرگ برای ما اتفاق میافتد، ما حتی از آن خبردار نمیشویم. از مرگ نباید ترسید، چون وجود ندارد. مرگ همیشه برای افراد دیگری رخ می دهد. این چیزی است که باید از آن ترس داشته باشید. و این بی‌معناست که از مرگ خودتان ترس داشته باشید. مرگ ترسناک نیست.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
خانواده من در تکساس زندگی میکنم، در دالاس، پسرم، عروسم، نواسه هایم، مکس و زویا و دیگر کسایی را در مسکو ندارم. میخواهم با آنها بگویم، عزیزان من اینجا هستم تا از شما هم محافظت کنم، شما را دوست دارم.
Hi, Max.
سلام مکس و زویا، چطور هستید؟ ما خوب هستم. ما اینک در زیر زمین هستم، جایی که ما برای خواب شبانه آماده میشیم. سربازانی هستند که از کیف در برابر فاشیست های روسی حفاظت میکنند. ما هنوز نبردی نداشتیم، اما در حال آماده شدن هستیم. اینها راکت انداز هستند. اوه، بیره ببینین. مرمی های ماشیندار، یک نارنجک انداز آلمانی، اساکر و افسران بیشتر. آنها در حالی که تفنگ هایشان در کنارشان هست می خوابند تا هر لحظه آماده شروع نبرد باشند. دوستتان دارم. پدر کلانتان. خدا نگهدار.
بای بای.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام 8-9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
بینندگان ارجمند، پخش فیلم مستند این هفته صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و مستند دیگر، همه شما بینندگان عزیز را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روزتان بخیر.